ترانو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده میزان و ماود میلادي 2019 د سپتمبر 9 نړیوالو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون ستایلی دی په دې خبري مجله کې د پرونیو انتخاباتو او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو لومړی د دې سات خبرونه د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي چې نن د ولسمشرۍ په پرونی انتخاباتو کې د ګډون کوونکو رای اچوونکو شمیر اعلان کړي. د کورنۍ چارو وزیر وایي طالبانو پرون آتش پیته حمله کړې دي او د پاکستان صدر اعظم د جمعیت علمای اسلام ګوند یو مشر وژنه وغندله. د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسیون چارواکو ازادي رادیو ته پرون شنبه وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پروني انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول خو د خلکو ګډون کمزوری و. د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې فیفا مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې دوی اټکل کوي چې 2 میلیون کسانو به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول او نمونه یې ثبت کړي وو رای ورکړي وي. یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې 400 انتخاباتي مرکزونه تړلي ول. په افغانستان کې 9,600,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول نمونه ثبت کړي وو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني ویلي چې که ستري ستونزې پیښې نشي د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به د میزان په 28 اعلان کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرونی په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایلې دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد ترڅنګ ولاړ دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم افغانانو ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورونو ووتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازي دفتر یوناما هم ویلي چې وخت سړی سینې او حوصلې ته اړتیا ده څو د انتخابات تو کمیسیونونه شکایتونه وڅېړي او پایلې اعلان کړي. د پاکستان حکومت هم افغانانو ته مبارکي ویلي چې په څلورم واري په بریالیتوب د جمهوری ریاست ټاکنې ترسره کړي. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې چې پرون خبر شوې لیکل شوې پیاوړی خپلواک او سولیز افغانستان غواړي او د ټولو سیمې سولې او ثبات مهم ګڼي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وای پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو آتش پیته حمله کړې دي. اندرابی وویل چې د انتخاباتو په ورځ 2 پولیس وژل شوي، یو سیمه ایز پولیس، د اردو 2 سرتیري او 10 ملکی وګړي ژوبل شوي دي.
فضای مطمئن برای مردم افغانستان
لژمنی سرسم د افغانستان امنیت ځواکونو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه په پوره بې طرفۍ د افغانستان خلکو ته زمینه برابره کړه چې د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 4 لسټنه شوډلې دي. د ټاکنو د ورځې د امنیت لپاره 2,000 پولیس او د ملي اردو ځواکونه ګمارل شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو د امنیت لپاره یوازې د کابل په شاوخوا کې 14 ځایه عملیات وکړل او 14 وسله‌وال طالبان چې د ټاکنو د ګډوډولو لپاره کابل ته ننوتي وو ونیول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته په مرکه کې وویل چې افغانانو پرون وسله‌والو طالبانو ته دا قوي پیغام ورکړ چې څه ډول هیواد غواړي. د خبرونو لاسوجي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی چاودنه چې د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووژل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روډ کې چاودنې درې تنه وژلي او و نور ژوبل کړي دي. پولیسو ویلي چې بم په یوه موټر سایکل کې پټ کړی شوی و. چاودنه په داسې وخت کې شوې چې مولانا حنیف له یوې ودانۍ د وتلو په حال کې و او دوه نور وګړي هم ورسره ملګري ول چې هغوی هم وژل شوي دي. د بلوچستان د پولیسو یوه مامور محمد اقبال ویلي چې د حملې هدف مولانا محمد حنیف و. د مولانا حنیف ګوند پلان درلود چې راتلونکې میاشت په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لاریون وکړي. په یمن کې شیعه حوثی ملیشاو ادعا کړې وه چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړي او زیات شمېر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون شنبه په یو بیان کې ویلي چې په حمله کې د دښمن درې منصبدار وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثی ملیشا ځواکونو پر ضد عملیات کوي. او د تیلو د سترو ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ چې د برېټانیا بیرغ پرې لګېدلی و او ایران نیولې وه د متحده عربي اماراتو بندر ته ورسېده. دا بیړۍ نږدې دوې میاشتې وړاندې د ایران سمندري ځواکونو بندرې عباس ته نږدې نیولې وه. بیړۍ د سپتمبر په 28مه د ایران له اوبو وخوځېده او پرون د دوبۍ اوبو ته ورګډه شوه. د متحده عربي اماراتو بندر ته د بیړۍ د رسېدو خبر بېلابېلو ویبپاڼو خپور کړی دی. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 10 منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. و بجې او دقیقې دی په روانه خبری مجله کې اوري. ولسمشر غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتل چې شکایتونه په بې طرفۍ او امانتداري وڅېړي.
د اړوندو ادارو څخه متوقع داده چې د ټولو شکایتونه جدي ونیسي او درناوی ورته وشي.
د ولسمشر انتخابات د افغانستان د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره څومره مهم دي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو استاد ستانکزی مو پوښتلی.
ډېر خوشحاله جای ده چې خلکو له دغه ستونزمندو شرایطو سره لاړل او رایې ورکړې. دا خپلې ولسته راوړنه ده.
د هلمند چارواکي وایي طالبان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په مخنیوي کې پاتې راغلي.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلي او د هغې باندې د اطرافو نه د لرونو ځایونو نه و شارتکي راکټي بریدونه وکړه.
د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په 18 برخو کې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او زموږ مطالب لوستای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، په افغانستان کې د ولسمشر د ټاکنو په اړه په پراخه پیمانه مثبت خبرګونونه خپاره شوي دي. له ملګرو ملتو تر ناټو او د پاکستان تر حکومت ډیرو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر دولتونو افغانانو ته مبارکي ویلي چې د خپل حق لپاره رای ورکړي او د ولسواکۍ د اصل دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا رسمن کوم ارقام نه دي خبره کړي چې مره خلکو رای استعمال کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ د افغانستان په بیلو سیمو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ټول هغه افغانان ستایلی چې پرون یې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې رایه ورکړه. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره سوه د افغانستان له هغو وګړو او نړیوالو ادارو مننه شوې چې د جمهوری ریاست انتخاباتې ممکن کړل او خلکو ته یې د رایه ورکولو زمینه برابره کړه. په اعلامیه کې هغه کسان غندل شوي چې د ټاکنو د بهیر لپاره یې د خنډ پېښولو هڅه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې افغانانو ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورنو وتل او د خپل ډیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي وایي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر په دې پیغام کې په ټاکنو کې پر ټولو شکلو خواه غږ کړی چې په دې وخت کې چې د انتخاباتو مامورین د پایلو په نهایي کولو کار کوي قرار ووسي او د افغانستان د قوانینو په ګډون ټولو انتخاباتي اصولو ته متحد پاتې سي. د امریکا سفارت لیکلي د انتخاباتو ډیموکراتیک پروسه لا نه ده ختمه شوې او باید په حوصله د پایلو اعلان ته ماتل شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون ماښام په یو بیان کې د ټاکنو په بهیر کې بې نظمیو او سرغړونو ته اشاره کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د بیلګې په ډول ویلي چې د ځینې خلکو نمونه په لیستونو کې نه ثبتوي، په ځینې مرکزونو کې کارکوونکي په وخت کار ته نه حاضر شوي او په ځینې ځایونو کې د بایومټریک ماشینونو سم کار نه کاوه. د ورځې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي ټلویزیونونو په وینا کې وویل چې هر تخلف یا ناسم چلند باید له قانوني لارو وڅېړل شي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون باید په وخت اجرات وکړي.
د اړوندو ادارو څخه متوقع ده چې د ټولو شکایتونو جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت چې د دغې پروسې بریالی توب دی انتخاباتي کمیسیونونو پورې ارتباط لري. له دغو دواړو کمیسیونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی پرون مخصوصا ازادي راډیو ته وویل چې 1,098 شکایتونه ثبت شوي دي. الیاسی وویل چې د شکایتونو د ثبت لپاره دوه ورځې وخت لري.
شکایاتی که بر اساس یافته های خود کمیسیون شکایات بوده از طریق کمیسیون
زموږ رقم به در راتلونکو 48 ساعتونو په ترڅ کې مکمل سی، یعنی سره او ناسره شکایتونه به معلوم کړو. فعلا 1,098 شکایتونه لرو، خو په 48 ساعتونو کې خلک کولای شي چې د اسنادو او شواهدو پر اساس خپل شکایتونه ثبت کړي. الیاسی وویل چې دوه ورځې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څیړنې بهیر پیل شي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو بهیر پرون سهار پوه بجو پیل شو او باید په دریو بجو پای ته رسیدلی وای، خو دوه ساعته نور هم د رای ورکولو وخت تمدید شو. مرکزونه په 5 بجو وتړل شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا رسمن د اعلان نه دی کړی چې څومره وګړو برخه اخیستي وه، خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څارونکو ویلي چې ظاهرا د خلکو ګډون په خاص ډول د ښځو شمیر کم و.
د افغانستان د سولې ثبات او په دې هیواد کې د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره به د پرونیو انتخاباتو اغیز وي. په دې اړه اجمل اند کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنسي له استاد پوهن نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلې چې پرونیو انتخابات د ده په نظر څنګه وو. ښاغلی ستانکزي وایي
دا خپل ولا سره نه ده، تاسو مولي نو چې تقریبا سره ما برخه انتخاباتي مراکز او دا انتخابات په کومه سره په شری تعریف باندې د خزو غدون کامرانګو ناظرین کمپ صحیح کېدل کېدل خو سم په اطراف کې نړیوال ناظرین اصلا موجود نه درلوده، ځینې تخنیکی ستونزې هم موجود درلوده. په ټوله کې زه فکر کوم چې نفس انتخابات صحیح اما ډېرې تخنیکی او
انتخابات که سوله دا تر انتخابات ستنګزه سب مخکی ګرم موضوع و د بحث زینو داسې فکر کوو چې کیدې شي دغه د سولې بهیر شل طالبانو سره پایل شوه د انتخاباتو تر سره کیدل به زیانمن کی. زینو نور بیا د استدلال کوو چې نه د انتخاباتو لاري کې یو پیوړی حکومت رامنځته شي دا به د سولې سره مرسته وکي او لا یو پیوړی درز نه به افغان حکومت وکولای شي چې طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. استاسو فکر دی نه نه یو انتخاباتو اغیز با دی سولی پا راتلون کی چوی؟
دقیقا دوی با افغانستان دولت نه دیو الگ پا اینوان سولا ما نم داری مرک بردیه چه مذاکراتو دی افغانستان حکومت دیو نما شو حالت که مذاکرات تکایی یارن مذاکرات بین دفعانی شروع سیوه دبری کم اوز کمی سولی مثلا مطلعه چیزی هر چو چیر افغانستان جمهور بیشوی یا هر حکومت چیر انخابات پایل کرامنس کردی نیو مو قوی موقت نه باید سولی تا ورودانگی که داده سولی مشروعیت تا کتنسی.
سرګزه صاحب دا څویم انتخابات دي ولسمشرۍ چې په افغانستان کې کیږي که څه هم د ډیرو په نظر شرایط ورته ډیر برابر نه و تاسو هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه په مجموعي توګه څه فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره د انتخاباتو ترسره کیدل به څه اغیز ولري
دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره او همدارنګه د ډیموکراسۍ د تمرین لپاره زموږ شرایط سره په پام کې لودو سره زه فکر کوم چې انتخابات په هر صورت کې چې مخکې ما اشاره درلوده د ډیموکراسۍ د تقوی لپاره یو ښه ګام ګڼل کېدای شي د خپلو ټولو تخنیکي ستونزو سره سره
پوهان صاحب د تیر و انتخاباتو تجربو ته په پام چې په ځانګړي توګه د 2014 کال انتخابات لانجمن شول او په د کاندیدانو ترمنځ په داوو او بل اخره د نړیوالو په منځګړتیو باندې یو ملي وحدت حکومت ته لار پرانستله
د کابل په هنتون د سیاسي علوم او حقوقو د پوهنځي استاد په هن نصر الله ستانګزی و چې اجمل انور سره مرکه کوله
ازادي خبری مجله اوري
اوس په هم له اجمل اند واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
نیویارک کمز ورځپاڼې په افغانستان کې د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي امنیتي اندېښنو په دې انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغېز کړی و ورځپاڼې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په افغانستان کې هغه سیاسي ناندرو ته اشاره کړې چې په پایله کې د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت رامنځته شو او دولتي ادارې په ځانګړې توګه د پولیسو او اردو مشرتابه د دواړو لورو ترمنځ وویشل شو ورسپانې د لویدیزو او افغان چارواکو له خولې ویلي دا خطر چې په افغانستان کې د امنیتي ادارې په سیاسي کړکیچونو کې راخکل شي په وروستیو کلونو کې کم شوی ورسپانې زیاته کړې د امنیتي ادارو ځوانو مشرانو د دې ځواکونو د بسلکېدو لوري ته پرمختګ کړی او نوي مشران د پخوانیو په مقایسه لږ د ډلو ټپلو پلویان دي ګارډن برتانوي ورسپانې هم د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی وایي دا په افغانستان کې د طالبانو د نظام لړنګې دوره وروسته د ولسمشرۍ څلورم انتخابات دي چې ترسره کیږي د ورسپانې په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅو او دې ته په پام چې په دې هیواد کې تر بل هر وخت او تریخوالی زیات شوی دا انتخابات ډیر مهم دي ګارډین همدارنګ په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي پیښو ته په اشاره د کندهار یو جماعت کې به میچاودنه یاده کړي چې تر 15 زیات کسان په کې ټپیان شول ورسپانې همدارنګ په کابل غزنی کندوز جلال آباد او نورو سیمو کې هم د تاوتریخوالي پیښو ته اشاره کړي بلې برتانوي ورسپانې ټلګراف هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې ده او ویلي دي چې وسلوالو د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه او څو ځایه بریدونه او چاودنې وکړي ټلګراف ورسپانې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو لخوا ویلي چې د بایومټریک دستګاو په کارولو او د انتخاباتو کارکونکو د خیر روزنې له کبله د انتخابات په افغانستان کې تر نورو یا پخوانیو انتخاباتو پاک ترسره شول
د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د هیواد په اته شپېته سیمو کې غوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ګډوډ کړي دا وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ د نږدې څلویښت تنه ملکیان ژوبل شوي دي په دې اړه د امید زهیر مل راپور واوري
په افغانستان کې د شنبې ورځې ولسمشرۍ ټاکنې له امنیتي ګواښونو لرې نه وي د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکونې د آتش پیت مرکزونو پر وړاندې د طالبانو د بریدونو مخنیوی وکړي
دښمن په ټول افغانستان کې د آتش پیت ټاکنیزو مرکزونو پر وړاندې ګواښ جوړ کړی وو او هڅه یې کوله چې له بېلابېلو لارو ټاکنې ګډوډې کړي خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دې بریدونو مخنیوی وکړي دښمن یوازې وتوانې چې د راکټونو په توغولو او غږیزو بمونو سره یو شمېر برخو کې د خلکو لپاره اندېښنې پیدا کړي
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډېر خوځښت او خطر په تخار لوګر کونړ پکتیکا جوزجان فاریاب کندوز او کندهار ولایتونو کې وو په ورته وخت کې په بغلان بدخشان غور فاریاب غزنی او کابل کې هم د نامنۍ او چاودنو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې دوه پولیس هم چې د ټاکنیزو مرکزونو امنیت یې نیولی وو وژل شوي دي د هغه له قوله په همدې ورځ درې افغان نظامیان او 10 ملکیان ټپیان شوي هم دي خو له دې سره سره ملي دفاع وزارت وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنو په پرتله له امنیتي اړخه ښې وشوي د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د شنبې په ماښام یوه خبري غونډه کې وویل
مقایسه با انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو په پرتله په ظلمونو د دښمن بریدونه کم و. دا په دې معنی نه ده چې دښمن مو بریدونه نه دي کړي او دوی یعنې طالبان چمتووالی نه درلود، بلکې څو ځایه بریدونه وکړل. یوازې په 22 برخو کې د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات وشول او دا سبب شول چې دښمن خپل شومې مخې ته ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت په ګډوډ کړي او له خلکو یې غوښتي و چې ټاکنو کې ګډون ونه کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند چارواکي بیا وایي چې د ټاکنو په ورځ غنی امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د هلمند دولتي چارواکو پرون په یوه مطبوعاتي خبري غونډه کې وویل د طالبانو په یو شمېر بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان اوښتی خو د رایې اچونې پر بهیر یې اغېز نه دی کړی. خو طالبان بیا وایي چې په لشکرګاه او ولسوالیو کې د ولسمشرۍ ټاکنو بهیر ګډوډ کړی دی. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي راپور واوري.
د هلمند چارواکي وایي په ټاکنو کې د خلکو ګډون ډیر و او امنیتي ځواکونو د پلان مطابق وکولای سول. څنګه چې ورته ویل سوي ول هغه ډول امنیت وساتي. ترای د مرکزونو تر تړلو کېدلو وروسته د هلمند د والي او امنیت کمانډان ترڅنګ ګڼو نور دولتي مسؤلینو په یو مطبوعاتي کنفرانس کې برخه واخیستل. والي تورن جنرال محمد یاسین ول وسلوالو طالبانو د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو هڅه وکړه خو بریالي نسول.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي ورځې یا د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او د هغوی باندې د اطرافو نه د لرونو ځایونو نه و شارتکی راکټي بریدونه وکړه چې د کمربند په شاوخوا او د خار په سنډو کې او د ګرش په ولسوالۍ کې حسابات کړی چې د هغې جملې نه منګه یو تن ماشوم شهید او څلور تنه زخمیان لرو چې په زخمیانو کې هم یو یو نارینه دی او دوه مرمنې یو ماشوم.
د لشکرګاه ولسوالۍ په یو شمېر سیمو او مرکزونو کې د رای ورکوونکو د کمرنګ ګډون یو لامل د وسلوالو طالبانو د یو شمېر حرکتونو سره انګیرل کېدای سي. د رای د مرکزونو د پرانستل کېدو سره جوخت تر مازدیګره لشکرګاه ته اته توغندۍ راوتغول سولې چې یو ماشوم یې ووژه او درې نور ملکي کسان یې ټپیان کړل. دغه ورځ په ګریش ناوي او نادري ولسوالیو کې د رای مرکزونو ته نږدې د ځینو بریدونو خبرونه ورکول سول. طالبانو په ټولو غسیمو کې د ګڼو بریدونو خبر ورکړی دی چې د رای د پاره پکې مرکزونه جوړ سوي ول. خو د هلمند امنیه کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندي ول په ډیرو سیمو کې د طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده.
پر انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي چې نه یوازې په کابل بلکې په ولایتونو کې هم د بېلابېلو ستونزو له امله د ښځو ګډون کم و. خو له دې سره سره ځینې ښځې په دې خوشي څرګندوي چې دا موقع ورته مساعده شوه چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د کابل په ګډون د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات د شنبې په سهار 2 بجو کې پیل شول. دا چې 3.5 میلیونه افغان ښځو د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې وه هغوی چې رایه هم وکاروله د دغه پروسې له ستونزو یې شکایت کاوه. نوریا او منیرا چې د کابل ښار زرغونې لیسا کې غوښتل رایه وکاروي په نوملړ کې یې نمونه نه و موجود. زموږ ستونزه دا ده چې په دې نامنیو کې له څومره ستونزو سره راغلي یو، خو دلته لا هم کارکوونکي نه دي راغلي او نمونه مو په نوملړ کې نشته دي. نمونه مو په نوملړ کې نشته دی په داسې حال کې چې ما همدلته نوملیکنه کړې وه. له بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر ښځینه کارکوونکو نه بلدتیا بیا بله ستونزه وه چې په ځینو محلونو کې ښځې ورسره مخ وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي دغو ستونزو نه یوازې په ولایتونو بلکې په کابل کې هم د خزو پر ګډون اغیز کړای وو. د دغه بنسټ ویاند سمیرا رسا
لبد مرغه نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په پلازمینه کابل کې هم په دغه انتخاباتو کې د خزو ګډون کمرنګ وو. یو لامل یې خصوصا په ولایتونو کې ناامنی وو او بل یې د خزینه کارکونکو نه موجودیت.
خو په یو شمېر ولایتونو کې د خزو ګډون په دغه پروسه کې د پام وړ وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت پر امریکا انتقاد کړی چې ولې د هغه هیواد بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ته اجازه ورنکړه چې د نیویارک په یو روغتون کې د بستر شوي ایرانی ډیپلومات لیدنې ته ورشي. جواد ظریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ظریف ته به یوازې په دې شرط ته روان چې سره په روغتون کې د کتنې اجازه ورکړي چې د ایران حکومت له هغو امریکایانو چې په ناسم ډول یې نیولې دي یو تن خوشې کړي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا پرون د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په حواله وویل چې واشنگټن د یوې بشري مسلې د سیاسي ګټې لپاره استفاده کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پرون وروسته ټویټ وکړ چې له روان چې سره یې د ویډیو کانفرنس لارې خبرې کړې دي. ظریف په دې ټویټ کې ولیکل: لا ټکنالوژي مننه، ما له خپل 30 کلن ملګري او په ملګرو ملتونو کې له خپل سفیر روانچی سره چې یوازې 2 بلاکه لري په روغتون کې بستر دی بلاخره خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لټمي موافقه ووت او له ایران سره د نړیوالو د 2015 میلادي کال اټمي موافقه نیمګړې وبلله. د هغه راهیسې د تهران او واشنگټن ترمنځ سیاسي روابط لا خراب شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر له اټمي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه له سره ولګول چې د موافقې پر اساس لغو شوي ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې پر ایران فشار زیات کړي چې تهران د کړي اټمي موافقې په اړه بیا مذاکرو ته حاضر شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې له ایران سره شوې موافقه هغومره کلکه نه ده چې ایران د اټمی وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو لا پروګرام منه کړی، خو ایران ټینګار کوي چې اټمی پروګرام یې سولې هدف لري او یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپتمبر 15 د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد باید خپل اټمی پروګرام په اړه تر هغه وخت مذاکره ونکړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بیرحمانه ډول یې په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی دی.
دا هم د دې خبری مجله د زینو مهمو خبرونو سرټکیب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسون چارواکو پرون ازادي رادیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرونی په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایلی دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد ترڅنګ ولاړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو آتش بیته حمله کړې دي. د ټاکنو د ورځې د امنیت لپاره 2000 پولیس او د ملي اردو ځواکونه ګمارل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې د پرونی چاودنې چې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا محمد عنیف پکې ووشل شو غندنه کړې ده. او په یمن کې شیعه حوثی ملیشه ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړي او زیات شمیر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري
د ژوند رنگونه.
نوم ابراهیم دی د کونړ ولایت اوسیدونکی.
کاروبار څه کوي؟
بس دا تر کار کوم او بس دا تر خرڅو بس دی کې الله رزق را کوي وکي خپل کوم رزق چې الله را تاواله کړی وکي را در رسیب.
مسواک هم در سره دی دلته؟
مسواک دی او بس د ناسم سره خو خلاص شو.
دا کوم ځای راوړی دا تر مسواک؟
دا جلال آباد نه راوړو. جلال آباد
ان جوړی کی؟ جلال آباد کی
نه، پاکستان او هند ناراضی بس دلته بس دی دکانون لراضی دلته مونږ دلته راخو.
څه ډول تر نه در سره دی؟
هر رقم شته دی بس دا 50 قسمه.
قیمتونه څنګه دی؟
بس قیمتونه زینو جګ دی زینو ټیټ دی بس رقم پر رقم دی. نو
دغه ځینې اترونه مثال اوس له اروپا راځي له امریکا یا له نورو عربي هیوادونو کنه یو وړوکی بوتل ډیر قیمت دی 1000 2000 1500 افغانۍ دومره وی کنه. نو لاغو اترونو سره د دې اترونو څه فرق ده؟
هغه چې دی هغه ګران دی او خاطر دی هغه بس د سرمایدار خلک استعمالوي دا غریب خلک یې بس 40 روپۍ رااله واچوه او 10 روپۍ واچوه. نو بس هغه د سی چې کمزوري تری بس لک شان وخت بوی به وینې کنه بس یو ورځ کارو کې نور کار به نه کوي. هغه تیز چې دی هغه ګران نه تر دی چې د داخلك شی وسته داخل و غریبانا تولو ریلی و چلی و شل دیر شپی و سرعی و سپاقی آغا نکی
دبی چیری خرسه؟
بس من دی خار کی گرزو دی کچو که بس چی کمزی مارکیتون لورجو بس کمزی کشم داغت دغه غونه کی خرڅو
دغه صندوقچه کې د چا تر چولې د کنه د ډیر درنه ده د سیده سپورت کو مکنه نو د څنګه وړي وروړي
بس مجبوریت دی وروړه بس چې وینه ګرځم نکی بس دا به ګرځي چې وینه ګرځي بس نکی کار
یعنی تړکیږي بیا څه کوي
بس چې ستړي شو یو ځای کې کینو بس یو پنځه منټه د مو کو بے بے زو بس نسی ګرځو بس سار راوځو ماښام بیته زو اتاق
د دغو اترو کاروبار د سبب شوی چې ژوند دې ورسره جوړ شي که نه
بس انشاءالله الله مهربانه دی بس انشاءالله چې ژوند به مو سره برابر وي او ښه دی کار یې ښه دی پاک دی لږ دی نورو کارونو پورې بس لږ دغه کې سړی ګرځي پاک ګرځي او پنځه وخته مونځ په جمع یو سره منډې رامنډې پکې ډېرې
تاسو زموږ اخلاص آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. وسم بله خبري مجله.